احمد شیبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه شي چاري د میدان ورتک ته جلریس ولسوالی
سقوط کړه دغه
ولسوالی سقوط کړه 25 تنه سرتیری طالبان ته تسلیم شول
د امریکا خانه ولسمشر جورج بوش له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه ښودلې خو د ولسمشر غنی مرستیال ویاند وایي
نوی فصل او د نوی مناسباتو په حق له ځواکونو رئیس لازم تدابیر
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي نن د چای نړیواله ورځ ده کوم چای افغانان ډیر مصرفوي او په دې خبرونه کې سږ کال شاوخوا 10 زره سیلانیان نورستان ته تللي تر 500 بجو نور مطالب هم درو خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح اوري
چارواکي وایي د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان موافقه وسوه د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کرونا وایرس شاید 3 برابره زیات کسان مړه شوي دي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلولو طالبانو د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي د جلریز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالي د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه خلیل الرحمن یادگار نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
ولسوالی سقوط کړی 25 تنه سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشتوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندي ونیول ولسوالی امنیه قومندانۍ اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده
ولسوال وی په جلیس کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخ کې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې و خو چا ور سره همکاري ونه کړه د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلیس ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده جلیس ولسوالۍ یو ورځ وروسته د هغې د وسلولو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا شوي وو د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستان دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروری وي د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په ناموجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته شي پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي اوسنی ولسمشر جو بایډن د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستان د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 20% پورې بشپړ شوي دي د ناټو پوځي تړون شاوخوا 10 زره پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې شوي دي د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي دغه بند د 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا مصر فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه شوې ده نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزه لارو سړکونو ته راووتل د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزه شار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري د مې میاشتې پر 10مه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره شزي او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړه کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت ښایي په کرونا وایرس درې برابره زیات کسان مړه سوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشره سمیرا اسما د خبره نن د خپلې ادارې د کلني راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر ښایي تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کورونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسېږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تر را روانې یکشنبه دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرز بندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي، او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښودلې وه. تر اوسه د دغه هیواد نیمایي وګړو چې شاوخوا 10 میلیونه کسان کېږي د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړی ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنی بیا وی اف ام 3.5 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شفیق یار سره مرستندوی دی. د میدان وردګ د جلریز ولسوال وایي چې طالبانو د ولسوالي نیولې ده. ولسوال خلیل الرحمن یادګاري ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر سرتیري هم طالبانو اسیر کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال دا مسله تایید کړه او یې ویل چې یاد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالۍ سقوط کړي 15 سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمېر طالبانو ژوندي ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول، اوس دولت هوایی ځواک واستول او هوایی بریدونه وکړه. اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوي چې د خاصه کیچی قومندان، د ملي امنیت مدیر او یو شمېر نور قومندانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالۍ سکوت په سیمه کې د مهماتو نشټوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. د وای په دیاړې درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه، خو هغوی ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړي.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیا او دلیوا قومندانان ټول حاضر چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه وه. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولې وو، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړي. د یادی ډلی ویان زبیولا مجاهد رسنۍ ته په استولي لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده او ګڼ شمېر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمېر وسلې او مهمات او دغه راز وسایط هم د دوی لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړای پر مرکزی او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یاد شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولسوالۍ کې 20 افغان سرتیری وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر 15 ورځې معاصري ورسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې مشت امنیتي ځواکونه د 16 ترغو پورې ته طالبانو ته تسلیم سی و 10 نفر تسلیم سی دي. همدارنګه د عسکرو ته د سربازانو د 15 ورځو په ترڅ کې حکومت هیڅ ناور رسیدګي ونه کړله.
دا په داسیال کې د 2 ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او که اضافي ځواکونه او مهمات ورونه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې 2 ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس تلبدلې وه. چې د دغه ولایت ځایي چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یوه توطیه بللې وه.
د طالبانو له لورې د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
در مورد ولایت میدان وردک به ویژه ولسوالی جلریز پلان منظم نظامی ارگانای دفاعی
در میدان وردک ولایت پاره په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالی په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته، او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالی په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن به له دې ځایونو تصفیه شي. دا د روح الله احمدزی څرګندونې بي، خو د دې ولسوالۍ برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو څرنګه چې ښکاري په سیمه کې جګړې لا هم شته. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هېواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په شریکه خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د روان میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور کوي. له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر د مې د میاشتې د لومړۍ نیټې پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي. هغه زیاته کړه د ناتو راتلونکي ملاتړ به پر درې اصلي محورونو څرخي. دا یان ستولتنبرګ په وینا په دې محورونو کې لومړی دوی پلان لري چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو لپاره د سلام مشورو ورکولو او وړتیا رامنځته کولو په برخه کې ملاتړ ته په یو ډول دوام ورکړي، او همدارنګه د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامداره مالی ملاتړ چمتو کړي. بل محور چې د یاد کړ وی ویل چې دوی نیت لري چې پر ځانګړو افغان ځواکونو تمرکز وکړي او د افغانستان څخه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړي. دریم څه چې ورته یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه وی ویل چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د یو پلان په جوړښت هم بوخت یو. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د مې د میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه خبر کړي. ناټو په 2014 میلادي کال کې افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورسوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناټو پوځي تړون هم اعلان کړ چې سرتیری به د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان څخه ووسی. د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو دا بهیر د می په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناټو په خپل وی پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناټو د راتلونکي سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزي او ځینو نورو مسلو هم خپلو کې خبرې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د ناټو د مشرانو غونډه د جون په 14 جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندیښنه ښودلې ده. ښاغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یوه تشه رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوي او د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې دا لړۍ به د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې له فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن د پریکړه باندې سپتمبر 13 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشره منځته کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نه کړي چې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو وستل اړین وي. او د اندېښمن دی چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یوه تشه جوړه شي. ښاغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداری ورکړی چې له رامنځته شوې تشې به هغوی ګټه واخلي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخواني جمهور رئیس زیاته کړې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د ویستو په اړه د جو بایډن له پرېکړې وروسته د یوې افغانې میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغې هم پر دې پرېکړه اندېښنه ښودلې. د جورج بوش له قوله له همدې کبله دی هم اندېښمن دی. که څه هم ښاغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هېواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي خو زیاتوي اوس چې د امریکایي عسکرو د ویستو پرېکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی د ویان مرسیال لطیف محمود وایي د افغانستان امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. همداراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم له دوه کالو راهیسې موږ لازم تدابیر لرو.
لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل جورج دبلیو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړی خو افغانستان ساتنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاړه د ښاغلي بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یوه مؤنثه مبارز وایي ښځو په تېرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او نورو برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي خو زیاتوي دې بریاوو د لاسه وتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولی شي هغه نسبي امنیت او آرامي چې د هیواد ترلاسه کړي او همدا ډول په تیرو شلو کلونو کې د ښځو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راوړل شوی له ګواښ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې شل سلنه بشپړ شوی دی خو له دې سره سره سولې ته د رسیدو هغه هیلې چې د سولې په خبرو پورې تړل شوي هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اور بند له تیر شپې را په دیخو نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو یولسو ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل پرې راپور کړي.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیره شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایډن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایډن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همداراز د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره یې هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ له ورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې پر روانو 4 ورځو کې به د اسرائیلو او فلسطین د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیلو امنیتي کابینې پرون پنجشنبه په یوه خوله د دوه اړخیز او بې قید و شرطه اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به 2 پلاوي یو اسرائیلو او بل د فلسطینیانو قلمرو ته واستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پیل له شیبې سره سم د غزې واټونو ته راووتل. د حماس ډلې د سیاسي بیرو غړي خلیل الحیا په غزې ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه همداراز د اسرائیلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې می میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوې ختیځه سیمه کې له کړکیچ وروسته پیل شوه. د تیرو 11 ورځو په جګړو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا 232 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلي پوځ د سلګونه هوایي او توپچي حملو په نتیجه کې ووژل شول. همداراز د اسرایلي چارواکو په وینا د غزې له ترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرایلیان وژل شوي دي. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1200 شپرنی او 1200 ونی د تقاوتي پیسې مې پاتې دي د 1200 اتنیوي او 1200 ننیوي د تقاوتي مې اخیستې ده. د دې روان کال تقریبا حواله کېږي په لحاظ د خدای د دې وطن په ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت ناپذیر خلک وجود لري. د جمهور مریض مرغنه اوري په لحاظ د خدای زموږ پیغام درې ځای پرې ورسوي. السلام علیکم. پلان د هلمند ولایت آزادۍ په دغه پیغام په تمه شروع را د زموږ آواز سره ځای پرې ورسوي. خراب بندی
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې واوري چې د کندهار د اطلاعات فرهنګ ریاست مسؤلان په تیر وکال کې د څلورو تاریخي ځایونو د بیا ترمیم خبره کوي، خو د کندهار یو شمېر اوسیدونکو دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبادیاتو ته د حکومت زیاته پاملرنه غواړي. همدارس به واوري چې په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی، خو نن د مې 28 ده د چایو نړیواله ورځ. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده، هغه څښاک چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښوونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.3 میلیون ډالر دی. دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت 40,000 ټنه شین چای او د 30,000 امریکایي ډالر په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیوا ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره میلمه پالنه هم په چایو ده. همې په ډای خپل میلمه ته چای دی او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوښونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونې جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکي ضیاءر رحمان وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
15 کاله کېږي چې دې سموار کاروبار کوو، دا روزګار هم دی او کوی بل ډیر په مینا باندې او مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري، دا 2-3 قسمه چې مونږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوښي ورواچ ورته، څوک وي تیز، څوک وي نارمل، او بزغه 3 قسمه چې دي چې یو سموار نه مونږ ورکو. ډیر په مینا باندې خلک استعمال یې کوي. نو بزنی خلق پکې راځي مو کوکناری چیر اله وکا او په سر باندې می درد دې زکه چې شوقې نې دي نو بس بیا یو څو دانی غوزونه توخم وتلې ته ملاویږي هغه پکې ورواچو نو هغه بیا ډیر خلق خوخه یغې سره بدن دا ستړیا ختمیږي نو ډیر شوقې نم ډیر راځي
د ورزګان یو سماوار چې بیا په ډیره آزادۍ وړې ته ول
نو می اشن به وټل کو او چای په خو شنو چاو شنه چاوي ډیر کاریش خټه چای ډیر زده کاریش دنده په جواب چوبې زما په وټل کې خټه چای ډیر کاریش هر چا دا کته چې خټه چای په کې کومه غدا پرونه بیا رواني کنه ری چای په کې غدا پرونه ځاګنه پرني څلور کال کېږي چې زه د کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چای په خو کې چای دې په خو نورم سماوارم دی وټلوم دی شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ستاسو مرز دی
د چایو بوټی 15000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولي پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناشته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کوم ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونڅکم نو بیا مې په سر درد وي او ټول ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، انډونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو شین او تور چای ترڅنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
سش کال شاوخوا لسر سیلانیانو د نورستان لیدنه کرده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت ښه سي او د بیا رغونې چارې ګړندۍ شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د ځای ته اوس ډېر سیلانیان رامات شوي. سره له دې چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه ده، خو له تیرو څو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان ته راغلی له کندهار سلطان محمد د دې ولایت کلاګانو په اړه وایي.
هلته کندهار کې خدای ځایونه نه وه، نو داسې فکر مونه کوي چې زموږ په ګران افغانستان کې دي داسې ښایسته ځای، نو خو دا موږ ته یو خوب او خیال دی چې موږ دلته ناست یو او دونه ښایسته منظره او داسې په زړه صفا خلک چې موږ بېخي تصور نه کوي.
ډېری سیلانیان له ډېرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له ښکلاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خرابې دي او سیلانیان یې له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل اوسیدونکی رنګین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی. له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل به کېده، غته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نه شي سمه نه شي، ډېر د مشکل سره مخامخ خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي، موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي، خو د مرکزي حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم دا خبره تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فایده امنیت د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر په رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمیر لشپګو تر لزرو کسانو رسیدلی چې په تیرو کلونو کې بې ساری وو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسله والو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي دي. د جرلیز ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله د وسله والو طالبانو لاسته ورغلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستان دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 دوام کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر لنډمهاله اوربان موافقه وسوه. له دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت شایي په کرونا وایرس 3 برابره زیات کسان په نړۍ کې مړه سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي یاغیانو پر 2 قومندانانو بندیزونه اعلان کړل. او د هنګری صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسېږي، د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړای شي.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او آبداتو ته د حکومت د څه زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او آبدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې 4 تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ وو. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
د کندهار اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسېدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه آبدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسي. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسېدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او آبداتو د یو هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي آبدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه ممدا د دولت څخه چې دغه تاریخي آبدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي آبدات په لمنځه لاړ شي او هغه 5000 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مو همدا چې د دوی رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یو کال کې 4 هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ وه. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چي روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګاه او نور تاریخي آبدات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم آبدات چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان نیکه مقبره، د ګمبت یابلان صحه ترمیمات بشپړ کړل، ګټ اخیستین تم وسپاره. دا غتر څنګه د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغ ترمیم سو جوړ سو وساو ګټ اخیستین تم وسپاره. په دریمه پنه اچار کې د زړه جامعې دی یا احمد شاهي جامعې جامه هم یادیږي چې تمچا به په وخت کې جوړ شوی و، هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستنې ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي بایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلزینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه ټوکه بیلابیل کتابونه پکې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نور حال په دې راپور کې
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي زیاته اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کړی. کوم هغه چې دی نندارتون جوړ شوی دی، خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتو د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نو انده کې مې له اطلاعاتو فرهنګ نه غوښتنه ده چې همدا ډول کتابونه او همدا ډول پروسې په لاره وچې تر څو ځوانان تشویق شي چې مطالعه وکړي او کتاب ته وهڅیږي او کتابونه ولیکي.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړي دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې درخیل د بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته مونږ خپله برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول کتابونه یو څو سجل دی مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلې مینهوالو ته وړاندې کړي دي. دوی په خپلو پیسو اخیستې دي، په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخري اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو مونږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه نندارتونونه مونږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزوره ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پر کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغېز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیه فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتاً لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړون کې فریبا ظاهر،
د
از دې اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د ناخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونړ ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي
بسم الله الرحمن الرحیم. زبصیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیج د ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوس چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولی چې مریضان شي، نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناست دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي، او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زید دا خواران چې کوم دی نور د هر خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې حالاتو کې یو مریض سره 3000 د 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دی. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعزیر دې ټول او ردونکو خاطرونه ته ځانګړي سلامونه ومن. دن قبلہ مشارک عبدالله پونتی و محسلم مشاروالی جب پر ایک سمجھ دیر حد کلے کو چی داغ دکانو مخصوش دا خطل دی صدای ویش دی چی داغ ایستا کی پا دیا خطر چی پشار کی گانگون دی رسیو دی ورسل بلو رزی نفس بیری جی او شیر تک کھڑی دی پا دیا خطر چی مجھ کھڑی وزای زو موچه دا دیا دستون سر مخصوش سیدی او ملار بندی بیشی دی رسیو دی مجھ شاوری چی داخل کو چی داغ اما تحسیسات چی نفر کل غیر کنل دو جوستی ویدی او دا همی سکی
تقریبا السلام علیکم.
السلام علیکم ورور اخی جوړ زه ټیلر والا خبر کوم. دا سرخم ګمرک بندروالی کې ولاړ یو بیکارم سوی دا سټانډرډ لپاره سیمه کوړي دی او دا کې به مقدار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پرې خو دو و سمنن کار سوی دا پرې جن نه وایو دا سټانډرډ راو دی نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک مګ عالم کټ پاکستان له خاورې ته راوړو پاکستان خاور نه چراوا دا ګمرک پاک ترازو د بده ترازو مګه موټر تیر کی وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کی دې چې بندروالۍ څنګه نو زو بل ته بل ترازو هغه باندې دغه سی ودري پر چر تراو باسي سلوانې رانا واخلي چې رانا نو زو ماسکر پیسې علي چې وزو ماسکر پیسې علي چې دا جنہ ګورا ترانزیت بار اوس بندر شرخان بندر ته 300 روپیا اسکر دین خالی موټر چې رانا نو باس واخلي رانا چې بیرته وزي بیا دا 100 روپیا علي نو بس مهرباني وکړه دا غوډه دا کانټو والا ورور نخري شروع کړی دی دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خو ترازو ده دې ورور مهرباني وکړه غوري وخوري چې دا یو وزن مخته یو سیمټ وو د ستنه د مخته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیګو ساغه وای چې شلټنه دوه شلټنه چې مګراوړو
دی مسلمان د بل سیمټ په 100 روپیه دا پوری تمامي یی کابل کې مکرات خو شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه سینم په 100 روپیه به پوری حکومت دې دې غمو ضروره چې خمل کولای راکړي خو دې ظالمان الله تعالی چې خلک وطن ته خیره کوي. السلام علیکم مهربان.
سلام علیکم زادله زوال ولایت نن پیغام تاسو پرېږدم. زما د تاسو رادیو بلار څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دا د افغانستان د چنګې د موټرو ته اسناد ورکړي.